په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې دي. د شاهین بونیرې ما په دغه یو ساعته خبري غړې کې تاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونو تبصرې لرو. زمونږ دوه ونیزې خبرونې روښانه مستقبل او د باختر ستوري به هم اورې. خړومبی د مجید بابر نه د دې وخت خبرونه اورو.
ستړي مشي رومبه د مشال د خبرونو سرټکی. نواز شریف وایي ډیر ضربا هیواد ته راستون شي. د سعودي عرب دینی عالمان به روانونه د افغانستان د سولې په اړه غونډه جوړوي. د امریکا وزیر خارجه مایک پومپیو شمالي کوریا ته رسیدلې. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وایي چې ډیر ضربا وطن ته ستون شي. تېره ورځ په لندن کې پسله هغې چې د اسلام آباد احتساب عدالت هغه لور او زوم ته د جرمانې او قید سزاګانې واورولې. یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل،
میری اہلیہ کرٹیکل حالت میں ہیں اور جیسے ہی وہ ہوش میں آتی ہیں میری ان سے بات ہوتی ہے تو میں ان سے سلام دعا لے کے انشاءاللہ واپس لا جاؤں.
چسنګ زما ناروغه میرمنه لګ په هوش کې راشي نو له هغه سره د سلام دعا پسته به وطن تستنیګم. په کوم رفتار سره چې دا مقدمه وچلول شو، کاش چې په همدې رفتار سره د مل آئین او قانون ماتولو ډیکټیټر پر ضد هم مقدمه چلول شوی وي.
د اسلام آباد احتساب عدالت نواز شریف ته د لندن په ایوان فیلډ سیمه کې په ناجایز ذرایع آمدن د فلیټونو اخیستو په جرم کې 11 کاله قید با مشکت او 1.2 کروڑ روپۍ جرمانه، د هغه لور مریم نواز ته 8 کاله قید با مشکت او 3.5 کروڑ روپۍ جرمانه، او زوم کیپټن صفدر ته په غلطي گواهی د 1 کال قید سزا اوروله. فیصله کې ویل شوی چې په ملزمانو د کرپشن یا درغلۍ تور ثابت نه شو، خو دوی سره د آمدن نه زیات دولت ساتل ثابت شول نو زکه دا سزا ورکوي. درې واړو ملزمانو ته عوامي عہدو لپاره د 10 کالو د نااهله سزا هم ورکړل شوه. دا فیصله د احتساب عدالت قاضي محمد بشیر واوروله. د پاکستان الیکشن کمیشن وایي چې د 25 جولای ټاکنو لپاره به کډوالو لپاره ځانګړي پولینګ سټیشنونه نه وي. تېره ورځ د مشال ریډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د قبایلي سیمونه د بېکوره شوو هغو خلکو چې به بکخیلو، جلوزو او نور د کډوالو کیمپونو کې میشته دي لپاره به پولینګ سټیشنې جوړیږي او که نه، د خیبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن ویان سهیل احمد وویل،
مخکې ځل لپاره خدا شیو چې دی ډېر ګڼ تعداد کې او نو بالکل هغه جوړ شو پولیس سټیشن دغه دا کې خو دې ځل چونکې زیات تر خلک تللي دي او لږ خلک پاتې دي نو د لیست آف پولیس سټیشن هم فاینل شوي دي، پبلش شوي دي. نو دې نه بعد خو په دې باندې څه دا چې دغه نشي کېدی، البته دا خلک چې کوم دی نیرست دي هلته تللي دي او تیوا چې
بلخوا د ایف ټی ایم ای مرستیال مشر عادل ظهور سوره د مخکې مشال ریډیو ته ویلي ول چې دا مهال څه د پاسه 15,000 کورنۍ بې کوره دي چې د خپل سیمونه بهر اوسیږي. پښتون ژغورنی غورزنګ به نن په ډی خان کې احتجاجي لاریون کوي. تیر ورځ په ډیر اسماعیل خان کې د یاد غورزنګ د مشرانو په غونډه کې د ټولنې د میډیا د فعال حیات پرېغل د لادرکۍ او تختونې غندنه وشوه او د غورزنګ مشر منظور پښتین مشال ریډیو ته وویل،
د 1 جولای ته په 3 بجې د مزدیګره د اقنواس پارک نه تر توپانواله پر پډی خان سره یو احتجاجي ریلی وي او دا ریلی ته ډېر یوتا د سره خلکو روان دی. دا ریلی وو د حیات پرغال چې یو سوشل اکټیویست و د پی ټی ایم هغه د کورنا ورکشوای دی د هغه په حواله سره دی.
د راپورونو له مخه د ورځې مخکې د ډیر اسماعیل خان په ظفر ټاون کې حیات پرېغال د خپل کورنا په مبینه توګه د استخباراتي ادارې نقاب پوښ کارکوونکو بي ولې ده چې تر دا مهالي هیڅ درک نه لګي. هغه به په ټویټر او فیسبوک د انساني بنیادي حقوقو په سیمه کې روانو حالاتو په اړه تبصرې خپرولې. تیر ورځ د هغه په ټویټر باندې یو ټویټ رابرسېره شو چې په کې لیکل شوی وو، زه بالکل خیریت سره یم او ما سره ډیر خسلو کیږي، خدا معلومه نه ده چې د هغه ټویټر باندې نه دا ټویټر پیغام چا کړی دی. تر دا مهال کومي حکومتي ادارې د هغه په اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو ادارې UNDP د پاکستان سره په ګډه دغه هیواد کې د سیلابونو نه د خبرداري د نظام افتتاح کړی ده. د دغه نظام افتتاحي غونډه 13 ورځ په اسلام آباد کې وشوه. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې په دې غونډه کې د ماحولیاتي بدلون د وزارت، د پلاننګ کمیشن، اقتصادي چارو د ادارې د چارواکو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا، ګیلګت بلتستان او UNDP مشرانو هم ګډون وکړو. په دې نظام به 1.5 میلیون ډالر مصرف کیږي. په دې منصوبه کې به د سیلابونو راتلو نه مخکې د خبرداري نظام، د برفانی ګلیش شهرونو د ماتې دونه د خوندي کېدو طریقې او په لوړو ځایونو کې د اوسېدونکو خلکو د حفاظت منصوبې شاملې وي. په داسې حال کې چې سعودي عرب د افغانستان د سولې په اړه د دینی عالمانو غونډې ته تیاری نیسي، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وایي چې په کویت کې له چارواکو سره اغېزمنې خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي پرون په ټویټر ولیکل چې په کویت کې له چارواکو سره د افغانستان پر وضعیت غږېدلې او د روغتیا، تعلیم او توانایي په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې ده. د کویت ګاونډي هیواد سعودي عرب به روانه اونۍ د دینی عالمانو د غونډې کوربه وي چې د افغانستان پر سوله به خبرې پکې وشي. د دې غونډې دقیقه نیټه نه ده اعلان شوې. د امریکا وزیر خارجه مایک پومپیو د شمالي کوریا سرخار پیانګ یانګ ته رسیدلی. تمه کیږي چې په دې سفر کې به د هغه خبرې اترې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو ښه کول او د شمالي کوریا لپاره د ایټمي وسلو په نه پراختیا متمرکزي وي. شمالي کوریا ته د ښاغلي پومپیو د اپریل د میاشتې راهیسې د دریم او د جون په 12مه د ډونلډ ټرمپ او کیم یانګ اون ترمنځ د ملاقات نه پس دا لومړی سفر دی. شمالي کوریا ته په رسیدو سره مایک پومپیو په پیانګ یانګ هوایي ډګر د دغه هیواد د حکمران جماعت لوړ پوړي چارواکي او د استخباراتو پخوانی مشر کیم یانګ چول او وزیر خارجه ری یانګ هو سره ولیدل. شمالي کوریا ته رسیدونه مخکې په الوتکه کې پلار د هغه د قول ویل شوی چې په سنگاپور کې زموږ مشرانو د شمالي کوریا د مکمل غیر ایټمي کېدو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو ښه کولو ژمنې کړې وې. او وروستۍ خبر دا چې د فوټبال د نړیوالو جام سیالۍ په روس کې دوام لري. دا سیالۍ د کوارټر فائنل پړاو ته رسیدلې دي. په دې لړ کې به نن د سویډن او انګلستان او د روس او کرویشیا لوبډلې سره مخامخ شي. په پرونو سالو کې برازیل او بلجیم سره مخامخ شول. برازیل یو ګول وه خو بلجیم په دوه ګولونو ماته ورکړه. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مور د اردوونکو پروانه خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ د غ راپورونه اوریدئ شئ. د احتساب عدالت لخوا د سزا کېدون وروسته پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي ډیر زر پاکستان ته ستنیږي.
میری اہلیہ کرٹیکل حالت میں ہیں اور جیسے ہی وہ ہوش میں آتی ہیں میری ان سے بات ہوتی ہے تو میں ان سے سلام دعا لے کے انشاءاللہ واپس لا جاؤں.
د عوامي نشترګون مشر اسپندیار ولی خان ویلي د نواز شریف پر ضد د عدالت فیصله د انتخاباتو نتیجې مشکوکې کولی شي.
اوس دغه خبره به وي چې د ډېرو خلکو ذهنونو کې به دا شکوک وي چې دا دونه سخته فیصله ذکر راله چې الیکشن کې یو خاص سیاسي پارټۍ ته فایده ورسي.
د پښتون تحفظ غورزنګ مشر منظور پښتین وایي نن په ډېر اسماعیل خان کې د غورزنګ د غړي حیات پرغل د لادرکه کېدو پر ضد احتجاج کوي.
داری نیو ده حیات پرغال چې یو سوشل اکټیویست و دی پی ټی ایم آغا د کورنا ورکشاپ دی د غفا والا سره دی.
زمونږ دوه ونیز خبرونه روخانه مستقبل او د باختر ستوري به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره اوس. روزم ګډومبه موضوع ته د پاکستان سیاسي چارو ته کتنه کوو. د احتساب عدالت لخوا د سزا کېدون وروسته پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف ویلي دي ډیر زر پاکستان ته ستنیږي. نواز شریف ته د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې احتساب عدالت په ایون فیلډ ریفرنس کې د لسو کالو د بند سزا ورولې ده. نوموړي بیګا په لندن کې خپل لور مریم نواز سره په خبري کانفرنس کې وویل چې د ووټ د عزت لپاره هرې قربانۍ ورکولو ته تیار دی. تفصیل د ګلیاس پر راپور.
د اسلام آباد احتساب عدالت لور د ایون فیلډ فریفرنس کې د فیصلې وروسته د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف بیګا په لندن کې خبري کانفرنس پر مهال ویل چې خپل هیواد ته به ډیر ژر ستنیږي او له جیل به خپل جدوجهد کوي. نواز شریف ویل چې دا سزا د هیواد اویا کلن تاریخ کې د بدلون راوستو له وجې ورکړل شوې ده. د زیاته کړه چې د ووټ عزت لپاره هر ډول قرباني ورکولو ته تیار دی. د ووټ عزت لپاره ورته هتکړی لګول کیږي او جیل ته لیږل کیږي.
میری اہلیہ کریٹیکل حالت میں ہیں اور جیسے ہی وہ ہوش میں آتی ہیں میری ان سے بات ہوتی ہے تو میں ان سے سلام دعا لے کے انشاءاللہ واپس لا جاؤں.
چې څنګه زما ناروغه میرمنه لګ په هوش کې راشي نو له هغه سره د سلام دعا پسته به وطن ته ستنېږم. په کوم رفتار سره چې دا مقدمه وچلول شو کاش چې په همدې رفتار سره د ملک آئین او قانون ماتولو ډیکټیټر پر ضد هم مقدمه چلول شوی وي. دا فیصله زما د جدوجهد برخه ده او د دې جدوجهد تسلسل لپاره پاکستان ته را روان یم.
میں اس جدوجہد کے تسلسل کے لیے پاکستان واپس آ رہا ہوں.
پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویل چې دا قانون او آئین مطابق با پر ټول لارو چارو غور کوي. د نواز شریف ایناوا چې د لور مریم به هم پاکستان ته ځي او انتخاباتي کمپاین به هم چلوي. د دوی په خبره عدالت د یو خواست هم نه دی منظور کړي. پخوانی وزیر اعظم ویل چې په 1999 کال کې هم په جیل کې ساتل شوی وو او پر ضد یې هر یوه حربه استعمال شوی وه. نوموړي له ولسه غوښتنه وکړه چې په دې جدوجهد کې ورسره مرسته وکړي او دا یې موقع ده. د هغه ویناوه چې د ته سزا عدالت نه بلکې له بل ځای ورکړل شوې ده. نواز شریف ویل چې څوک د اسټابلیشمنت په مټ وزیر اعظم جوړېدل غواړي هغوی ته به زر پته ولګیږي. د نواز شریف لور مریم نواز هم د دغه خبري کانفرنس پر مهال د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه وویل او زیاته کړه چې دې ته یوازې د خپل پلان له وجې سزا ورکول کیږي. د دې په وینا نه خو ورسره سرکاري څوکۍ وه او نه واک او نه اختیار، خو جرم یې دا و چې دا د نواز شریف لور ده.
پاکستان میں آئین اور قانون کی بات کرنا اس وقت سب سے مشکل ہے.
دا وخت په پاکستان کې د آئین او قانون خبره کوله ډیره ګرانه ده، خو په پاکستان کې آئین او قانون څخه سرغړونه ډیره اسانه ده. زه داسې پاکستان هیڅ لپاره نه غواړم. زه نه غواړم چې په پاکستان کې متوازی حکومتونه وي. زه دا غواړم چې په پاکستان کې څوک ووټه چوي هغې ته دې عزت ورکړ سي او د منتخب استازو درناوی وي
او پاکستان میں جو منتخب نمائندے ہیں ان کی عزت ہو.
مریم نواز یا تکړه چې دوی په هیدو چې سد لپاره غک پورته کینو په دې کې ورته سوک د ګلونو هارونه نه پغاړه کوي، خو خبره دا ده چې یو سوک به غک اوچتوي نو دوی لومړی دیوه به لکړه.
د نواز شریف پر ضد د احتساب عدالت پریکړه په دغه موضوع کې پاتې کیږي. په پاکستان کې د قانوني چارو ځینو پوهانو د احتساب پریکړه ناسمه بللې او ویلې دي چې دا به ښې نتیجې ون لري. په دغه اړه باندې زموږ همکار ګلیاز د قانوني چارو د پوهانو سره خبرې کړې دي او دا راپور یې جوړ کړی دی.
د پاکستان د سپریم کورټ نامتو وکیل افتخار ګیلانی وایي چې د احتساب عدالت لخوا نواز شریف ته د سزا ورکولو فیصله ناسمه ده او په دې کې قانوني تقاضي نه دي پوره کړل شوی. افتخار ګیلانی زیاته کړه چې د دې پریکړې نتیجې به ښې نه وي. د اسلام آباد احتساب عدالت د جمعې په ورځ پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته په ایوان فیلډ ریفرنس کې د لسو کالو د بند او د 8 میلیونه پاونډو جرمانې سزا اورولې وه. د قانون چارو پوه افتخار ګیلانی ویل چې په دې پریکړې کې ډېرې نیمګړتیاوې موجود دي.
قانونی صحیح نہ رہا بل ملکی لحاظ سر فیصلے نتیجے بڑے غلط نتیجے رہو سی دے فیصلے ہر لحاظ سر ناجائز اور شوا ما خو مخکم تا تم وی لی دی یعنی تا سو ویڈیو والے مالا خبر کڑے دا نور سم مالا کو جا وقت کم نواز شریف دے نہ ہلا کڑو عام دے غلط فیصلہ لا قانونن غلط فیصلہ
لا. دے افتخار گالین پر خبر د پخوانی فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف پر ضد غدار مقدمہ دا، خود هغه پر ضد هیڅ کاروائی نکیږي. بلخوا په خبر کې وکیل نور عالم خان وای چې په پاکستان کې دا وخت الیکشن کې دون کې دی او دا پریکړه په ظاهره سیاسي فیصله ښکاری. د زیاته کړه
موږ د پاکستان په تاریخ کې چې د حال فاضو باندې بنی دي تاریخي وجه دا د چټول په خود طرف شو خلاف دی خاص دا اواز را دي چې طرف شو تشته نه دی د طرف شو کومه ویکټمایزیشن د چا په ځلین په چې دی اږي چې نو خلاف دی بحثیت کې وکیل
د احتساب عدالت د پریکړې پر ضد نواز شریف اعلی عدالتونو ته تللی شي او که څنګه. په دې اړه نامتو وکیل افتخار ګیلانی ویل
دا اعلی عدالتونو ته تللی شي، های کورټ ته تللی شي، سپریم کورټ ته تللی شي، لیکن او که عدالت ته نه ځي بیا په یو فیصله هغه دا چې پارلیمان ته راشي هغه یو دا قانون تبدیلولی شي او ډېره غټه بدقسمتي روانه شوې ده. دا فیصله د ټول شو کنه ما ته خو دا ډېره خطرناکه فیصله ښکاري.
د احتساب عدالت جج محمد بشیر له 9 میاشتو نه زیات د ایوان فیلډ ریفرنس مقدمه اورېدنه وکړه او د جولای په 3 نیټه یې فیصله محفوظه کړې وه، کومه چې د جمعې په ورځ واورول شوه.
د عوامي نسلګون مشر اسفندیار ولی خان ویلي چې د عدالت لخوا د نواز شریف او دغه د کورنۍ پر ضد پریکړې باندې سنیوکې یا اعتراض نه لري، خو د دې سره بعد د انتخاباتو نتیجې مشکوکې شي. نوموړي پرون په چارسده کې یوې ولسی غونډې ته وینا کوله. په دغه اړه باندې نور تفصیل په دا راپور کې وو.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر اسفندیار ولی خان د پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې مشر میا محمد نواز شریف په ضد د عدالت د پریکړې په حق لوویل چې په دغه بحث کې نزي چې ګنیدا پریکړه خدا او کبه ده، خو په کوم وخت کې چې دا پریکړه شوه په دې سخت اعتراض دی.
پکار کاو چې د الیکشن پورې صبر شوی وي او د الیکشن پس دا فیصله راغلی وي نو بیا به دا تاسو خلکو نه غشته چې دا یو مخصوص سیاسي پارټۍ د ګټې لپاره دا فیصله کوي. نو اوس دغه خبره به وي چې دا ډیرو خلکو ذهنونو کې به دا شکوک وي چې دا دونه سخته فیصله ځکه رااله چې الیکشن کې یو خاص سیاسي پارټي ته فائدہ ورسې.
په خپل وینا کې اسفندیار ولی خان د لنجمن کلاباغ ډیم په خپل باندې ویل چې عدالت او چیف جسټس باید د اوبو او د بجلی د محکمې نه د پښتنه هم وکړي چې په دې دومره موده کې د کلاباغ ډیم متبادل نور ډیمونه تر اوسه ول نه دي جوړ شوی.
ټول نه باندې چیف جسټس د قوم حق ته جواب دی نه تا پوښتنه کوي چې دوه ډیر ښکالا تا د کلاباغ متبادل نور ډیمونه ول نه دي جوړ کړي او دوه وجه وړاندې کړې. یو وجه دا وه چې دواړه ډیم په خوا کې راتلو د بجلی پیسې یې مدن د تاسو نه راتلو. کلاباغ داسې ډیمو چې دا به په پنجاب کې راتلو د بجلی مدن باغ لاته. او دویم دا چې د کلاباغ نه بغیر د باولپور، باولنګر، مظفرګر دغه ځمکې نشي آبادېدی.
د پام وړ ده چې د پاکستان الیکشن کمیشن لخوا د روانې میاشتې په 25 جولای باندې د عام انتخاباتو شیډول اعلان شوی دی چې تر مخه په ټول ملک کې سیاسي هلې ځلې ښه په زور او شور سره روانې دي.
د پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون د رهبر نواز شریف پر ضد عدالت پریکړې باندې د سیاسي جماعتونو غړي څه نظر لري په دې راپور کې اورو.
د احتساب عدالت دی فیصله په حق لا د ملک سیاسي ګوندونه څه نظر لري. د پاکستان تحریک انصاف انجینیر حامد الحق وایي د عدالتي فیصله به د پاکستان په سیاست ډیر مثبت اثرات پریوزي ځکه چې په ملک کې په لومبي ځل د طاقت لرونکو خلکو احتساب شروع شو.
د پانامه خدا څه نه و چې د پاکستان عوام یا د پاکستان اپوزیشن را پیدا کړو او الله طرفه یو سوموټو وشو او راغله چې راغله نو د پکې چې دا څه رول پلی کوي چې پاکستانی عوام بیا په دوکه کې اوسه. ان شاء الله چې د پاکستان د مستقبل
خود جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ڈلی سینیٹر عطا الرحمن وئی په ظاهر فیصله خود نواز شریف پر ضد ده خو سیاسی ګټه به نوموړی ته ډیره زیاته وی. د جماعت اسلامی پخوانی پارلیمانی استاد عائشہ سید وئی احتساب عدالت ډیره تاریخی فیصله ورکړه او هر هغه څوک چې په درغلو کې ککړ دي هغه ته دي هم سزا ورکړي شي.
بالکل دې ملک کې څاغه مغلا کړی دا نو پکار دا چې دا سزاګانې وشي. په پانامه کې څومره هم نمونه دي او څومره هم کرپ خلک دي چا چا چې عمل کوټره هغه ټول ته سزا مینه وشي.
په خوانی سېنېټر او د عوامي نېشنل ګوند یو مخکخ افراسیاب خټک وایي د عدالت نه همدا سه فیصله تمه لرله.
دا خو خارزه چې نو شریف دا کیږي چې د راځي څنګه حکومت لري کړی شو په کومه طریقه چې
د ذکر دا چې د احتساب عدالت جج محمد بشیر د 9 میاشتو نه زیات د آیون فیلډ ریفرنس مقدمه اوریدنه وکړه او د جولای په 3 نیټه یې فیصله محفوظ کړه کمه چې د جمعې په ورځ واورولې شو. په آیون فیلډ ریفرنس کې ټول د 13 گواهانو بیانونه ریکارډ کړی شوی چې پکې د ګډې پلټنیزې ډلې مشر واجد ضیا هم شامل دی. د شریف کورنۍ پر ضد د لندن آیون فیلډ جایداد نه علاوه دوه نورې مقدمې روانې دي چې پکې یوه د سعودي عرب جدې خار العزیزیا سټیل مل او دویمه د نواز شریف کورنۍ 15 آف شور کمپنیانې لرلو په اړه دي.
ټولنه او سخت ریځي
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو ګروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی کوم نه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو سره د هغه رد عمل شوی.
پونی زخبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریخو لاملونو اغیز او حلارو باس شوه دی.
چه زمگا واکمن خلق چی دی اغی دا مسئلہ یو مسئلہ اگنی او پا پرائیورٹیز کیه ټولو کې بر راولی.
خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي. پاکستان کی د جولای په 15 نیټه انتخابات کی او د پاکستان الیکشن کمیشن ویلی دی چې دغه انتخابات په شفاف توګه د کولو د پاره ټول اقدامات کړی دی. بلخو د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونو تور لګولې دي چې د جولای د 15 د انتخاباتو نه مخکې درغلې روانې دي او یره سرګنده کړې ده چې ټاکنې به شفاف نه وي. نور معلومات د ګولای اس پر راپور کې.
د پاکستان پیپلز ګوند پخوانی سینیټر فرت الله بابر په اسلام آباد کې یوې غونډې ته په وینا کې دعوه کړې چې په انتخاباتو کې له مخکې نه ټګي شوی او د جولای په 15 به په رسمي توګه یوازې ووټ اچول کیږي. د دوی په خبره ځینې عناصر نه غواړي چې پارلمان متحد وي او په ائتلاف کې یو کمزور حکومت راوستل غواړي. بیا د جمعیت اسلامي یو مخکښ پروفیسر ابراهیم وایي چې اندېښنې لرلو سره مسلې نه هواریږي.
کومه ډله په نه خړه پرون هغه فائده اچتي کړي دي، نو ځکه هغه ته هم څوک پخه نظر نه ګوري. که چېرته د ټول د ماضي غلطیانو اعتراف وکړي سیاسي جماعتونه او دا ووایي چې موږ به آینده دا کار نه کوو او سیاست به سپین سپېڅلی او کوم ته به دا موقع ورکوو چې هغه ازادانه رایې استعمال کړي او د 15 لپاره خپل واکمنان وټاکي.
د پروفیسر ابراهیم په خبره ټول سیاسي ګوندونه هوډ وکړي چې غیر سیاسي قوتونه به جمهوري عمل کې خنډونه جوړ ولو ته نه پریږدي. بلخو د عوامي نېشنل پارټي بشرا ګوهر وای چې فیصلې لمخ کې نشوې دي ان تر دې چې څوک به پارلمان ته ځي او څوک به نه ځي.
ټولې سیاسي پارټیانې هم خاموش کړې دي، چا ته ټریپس ملاو شوې دي، چا ته سیټونو رالی پاپس ملاو شوې دي، نو هغه هم غږ نه کوي چې دا کوم ریپریشن روان دی یا دا کوم څه پته چې میډیا باندې د شخ سنسرشپ ته چې هغه هم خبره کولاو نشي کولی، نه کولاو ډیبیټس کې دی شي په دې خبرې باندې. نو دا اوس یو داسې ماحول جوړ شوی دی چې کوم بالکل لکه د راتلونکي الیکشن موږ نه ګورو چې دا به لیول پلینګ فیلډ ملاوېږي.
بشرا ګوهر داوا وکړه چې دا انتخابات به لانجمن وي او تیرو انتخاباتو په شان دا وار هم ځینې سیاسي ګوندونو کمپاین کې خنډونه راپورته کیږي. بیا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند عثمان کاکړ وایي چې ټول جمهوریت نظام ګډوډولو هڅه روانه ده او اسټابلیشمنت نه غواړي چې په هواد کې حقيقي جمهوریت راشي.
فروت الله بابر صاحب څخه خبره کړې ده د دې نشان دي تقریبا موږ واته میاشت مخکې دا کړې و چې د سمر په صوبا کې پښتون بلوچ سره صوبا کې یو منتخب حکومت یې ختم کړي. موږ مخکې د دې خبرې نشاندې کړې و چې دا الیکشن شفافیت نشته، دا الیکشن کمیشن سے دی اسٹیبلشمنٹ پر پریشر کی دی، دا کوڈ آف کنڈکٹ سے دی ضابط اخلاق سے دا الیکشن کمیشن پر پراغا باندی عمل درآمد نہ کی دی.
عثمان کاکڑ ویر سرگند کڑا چھ در راتلون کی انتخابات و شفافیت امکانات ډیر کم دی او کچری دا سی وشونو پ ملک با لوی بحران رامنست شی. خود تحریک انصاف شوکت یوسف زئی وای چھ ہغه سیاسی گوندونه د درغلی خبره کوي چې بیلاتو سره مخامخ دی.
تحریک انصاف چې دی هغه پتاب باندې دا پوزیشن روان دی او خلک تم پتا دا او دا در خلک شامل دي چرته اکثریت مخ کاری اور رزلٹ پر سنچلا شي او دی وخت کې خوده ډیر مجاهدي روانه ده د سي اي په پنجاب کې او په خبر پښتونخوا کې. نو زنه جنم چې دا څه ما ته څه ایشو کاری ان شاء الله کلین شي به او مخ نه خلکو د رزلټ په دیو زما معلومه دي چې لکه اکثریت بالکل واضح دي خلک تک شي دي.
خود پاکستان انتخاباتي کمیشن او نگران وزیر اعظم په وار وار دا خبره کړي چې د جولای په 15 به انتخابات شفاف او غیر جانبدار وي. نگران وزیر اعظم جسټس ریټایرډ ناصر ملک 13 میاش د الیکشن کمیشن مشر سردار محمد رضا سره په ملاقات کې ډاډګیر نه ورکړی و چې نگران حکومت به آزاد شفاف او پرامن انتخاباتو لپاره هر ممکن مرسته کوي.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د پاکستان ډان رسپانې په مقاله کې د پاکستان په سیاست کې د مذهبي سغدري زډلو مخې ته راتلو ته یو کتنه کړې ده. ورسپانه دا اندېخنه د اندېخنې وړ خبره بللې چې مذهبي توندلاري ګوندونه په قامی بهیر کې د شاملېدو کوششونه کوي او د دې پروسې سم سارنه هم نکېږي. ورسپانه دا ضروری بولی چې باید د انتخاباتي امیدوارانو کلکه سارنه وشي. نور معلومات د ملیحه امیرزاده نو.
ڈان رسپانه لیکي په قومي سیاست کې د مذهبي توندلارو ګوندونو ورګړېدل د پاکستان د ولس لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. رسپانه لیکي دا نه د واضحه چې د سختریزو ډلو په سیاست کې مخې ته دراتلو یا په قومي بهیر کې د شاملېدو پالیسي په پټه پر مخ وړل کېږي او که سختریزو مذهبي ډلو په خپل سیاسي هلې ځلې پیل کړې دي. خو رسپانه لیکي داسې ښکاري چې په راتلونکو انتخاباتو کې به د مذهبي توندلارو ډلو برخه اخیستل تر هر وخته زیات وي، ځکه چې دغه ډلې او د هغوی پلویان په بې مثاله توګه مخې ته راغلي دي. رسپانه د دې د وجوهاتو په اړه پوښتنه راپورته کوي چې دا هر څه څنګه شوي دي. ډان رسپانه لیکي د تحریک لبیک پاکستان یو ځلی راپورته کېدل او د اهل سنت والجماعت سره د اړه لرونکو امیدوارانو لپاره د قانوني شرطونو ختمېدل د اندېښنې وړ خبره ده. رسپانه لیکي په دې کې هیڅ شک نشته چې په انتخاباتو کې د برخې اخیستو یا د رای ورکولو لپاره د یو فرد حق باید محدودیت ونه لري، خو دا ضروري ده چې انتخاباتو ته ودرېدلي امیدوارانو لپاره د تشدد د غندنې او د جمهوري اقدارو ملاتړ شرط ضروري وګرځول شي. رسپانه لیکي خو د مذهبي سختریزو ډلو په بیانیه کې اکثره د کرکې ډکې خبرې د تشدد پارونه او فرقه پرستی شاملوي. د رسپانه په خبره هغه ډلې چې له بهرنو وسلوالو تنظیمونو سره تړلې وي په عمومي انتخاباتو کې برخه اخیستل یې د نړیوال قانون او ترهګری خلاف هلو ځلو په برخه کې د پاکستان یو منفي تاثر ورکولی شي. رسپانه دا ضروري بولی چې باید د مذهبي سختریزو ډلو کلکه څارنه وشي. رسپانه لیکي دا د تعجب خبره ده چې د تحریک لبیک پاکستان یو نیم سل کاندیدان څرنګه د دې جوګه شو چې انتخاباتو ته ودرېږي. د دې معنی دا ده چې د پاکستان الیکشن کمیشن د دوی د نوماندې پروسې په وړاندې هیڅ مزاحمت نه دی ښودلی. د مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
د باختر ستوري
پپاو کم یو لسو بجو
پام کوا
په دو لسنی مو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاو کم یو بجا
سندری جادوګری
په یو نیمه بجا
د مشال پنوم
په دوو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمو بجو
سروي
په درې نیمو بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
د سولې پر لور
په سلور نیمو بجو
ټولنه او سخت دریزی
په پاو کم پنځو بجو.
پختون تحفظ مومنت په ډر اسماعیل خان کې د غورزنګ د غړي او د حقونو دفاع کوونکي حیات پرغل د نیولو او لا درخه کولو پر ضد احتجاج کوي. پولیس چارواکي وایي حیات پرغل لاغي نه دی نیولې. د غورزنګ مشر منظور پښتین دړکه ورکړي ک پرغل راخوش نکړل شو نو احتجاج لړۍ به نور هم وغځي. نور معلومات د سیلاب مسعود پر راپور کې.
پرون د جمعې په ورځ مازیګر مال په ډېر اسماعیل خان کښې د پښتین ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین په مشرۍ کښې د غورځنګ د څنګښتیانو بیړوندۍ غونډه وشوه. په غونډه کښې د سوشل میډیا اکټیویست او د غورځنګ چابک ملګری آیات پرغل د ډېر اسماعیل خان ظفر آباد د کور نه دوه شپې مخ شې په زبردستی تښتولو بې درکولو غندنې سره په دغه لړ کښې د احتجاج د پاره سرنګ پریکړې وشوې. د غورځنګ مشر منظور پښتین وار وایي
تېر مازدیګر میر د علي خان ملګري دغه فیصله وکړله په مرکزي مشاورت سره چې د 8 جولای ته په 3 بجې د مازدیګره د اکنواس پارک نه تر توپانواله پره په علي خان سره یوه احتجاجي ریلی وي او دا ریلی ته ډېر یو تعداد سره خلکو راوون دی. دا ریلی وو د حیات پرغال چې یو سوشل اکټیویست و د پی ټی ایم هغه د کورنا ورک شوی دی د هغې په حواله سره دی او بله د دې حواله سره چې دا ویلې د پاکستان فوج او ادارې ډایرکټ د پی ټی ایم کسان وري نه په دغه د څه اف آی آر وي نه په دغه د څه جرم وي بس یو ای سي وای وای سورې دی دغه د حراسا کو بیا پانه بعد بیا پرېږدي. دا تقدر ته جرم کړی وي پولیس چیرې دا یعنی ول دا سره پولیس چې فایر ویل نشته دا هیڅ غلطه کړی وي.
منظور پښتین دا غوړه هم وکړه چې کپر غل زر کې را خوشای نه کړ شه بیا به د غرزنګ ملګری دغه احتجاج تا خالی په ملکی نه بلکې په بین المللي سطح نور دوام ورکی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام تر شپگو
مشال لیڈو دو گے اردن کو درنگ شبے لپا پختون خواہ کے دا سہر لسنی میں بجی کی دن کی دی دا مجید بابر نا دا دے وقت مہم خبر ناور.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلی چې ډیر زربا وطن تستون شي. تیر ورځ په لندن کې پس له هغې چې د اسلام آباد احتساب عدالت هغه لور او زوم ته د جرمانې او قید سزاګانې واورولې، یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د میرمن حالت چې دا مهال ناروغه ده او په لندن کې په یو هسپتال کې داخله ده، د هغې حالت ښه شي نو د هغې نه پس به وطن تستون شي. د پاکستان الیکشن کمیشن وایي چې د 25 جولای ټاکنو لپاره به کډوالو لپاره ځانګړي پولینګ سټېشنونه نوی. تیر ورځ د مشال ریډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د قبایلي سیمونه د بیکوره شوو هغو خلکو چې به بکه خیلو جلوزو او نور د کډوالو کیمپونو کې میشته دي لپاره به پولینګ سټېشنې جوړیږي او کنه، د خیبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن ویان سهیل احمد وویل چې پولینګ سټېشنونو فهرستونه جوړ شوي دي او د دې نه پس به کم نوي پولینګ سټېشنونه نه جوړیږي. پښتون ژغورنی غورزنګ به نن په ډی خان کې احتجاج لاریون کوي. تیر ورځ په ډی اسماعیل خان کې د یاد غورزنګ د مشرانو په غونډه کې د ټولنې د میډیا د فعال حیات پریغال د لادرکه او تختونه غندنه وشوه او د غورزنګ مشر منظور پښتین مشال ریډیو ته وویل چې نن به په دې اړه یو احتجاجي لاریون کیږي. د ملګرو ملتونو ادارې یو این ڈی پی د پاکستان سره په ګډه دغه هیواد کې د سیلابونو نه د خبرداري د نظام افتتاح کړی ده. په دې نظام به 1 میلیون ډالر مصرف کیږي. په داسې حال کې چې سعودي عرب د افغانستان د سولې په اړه د دنیا عالمانو غونډې ته تیاری نیسي، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وایي چې په کویت کې له چارواکو سره اغېزمنې خبرې کړې دي. د امریکا وزیر خارجه مایک پومپیو د شمالي کوریا سرخار پیانګ یونګ ته رسیدلی. تمه کیږي چې په دې سفر کې به د هغه خبرې اترې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو ښه کولو او د شمالي کوریا لپاره د ایټمي وسلو په نه پراختیا متمرکز وي.
مهم خبرونه مور د اردوونکو اوس وخت شوې د زموږ د ونیز خبرونه روخانه مستقبل د خبرونه منور شاه جوړ کړی دا او دې پسې به د ته د بختر ستوري خبرونه وړاندې کوو چې هغه تاسو د پاره باز محمد عابد جوړ کړی. لومبي روخانه مستقبل.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه سلامونه او نیکی پیرزوونه قبول کړي. د انفارمیشن ټیکنالوژي ماهرین وای چې اسه ډول موبایل ټلیفون، کمپیوټر او انټرنیټ د نړۍ پرمختګ سوچند سیوا کړي. په یو شمېر برخو کې یې ډېرې زیاتې اسانتیاوي رامنځته کړې دي. دا راز په معلوماتو او تعلیم خورولو کې بیا له هر څه زیات کردار ترلاسه کړي او اوس د نړۍ په هر ګوټ او شاته پاتو سیمو کې هم څوک دا نشي ویلی چې یا پس خبر نه دی او یا هم زده کړو ته رسائی نه لري. د ماهرینو په وینا په ځینو سیمو کې بیا چې د ټلیفون او انټرنیټ سهولت کم وي هلته یې اثر کم وي، خو د وخت له تیرېدو سره به دا ستونزه هم حل کیږي. د دې اونۍ په روښانه مستقبل کې به واورئ چې په پاکستان کې یوې غیر سرکاري ادارې د ماشومانو د زده کړو لپاره د موبایل ټلیفون یو پروګرام یا اپلیکیشن جوړ کړی چې ورته تعلیم آباد نوم ورکړل شوی او پکې ماشومانو ته په اسانه طریقه بنیادی زده کړې کولی شي. د دې پروګرام جوړونکي هارون یاسین په دې حق لمشال ریډیو ته وویل
په دې پروجیکټ کې مونږ قومي نصاب یا سلیبس راخسته او هغه مو په ډیجیټل بڼه کې بدل کړی دی. یعنی تعلیم آباد ایپ کې ماشومانو ته په لوبو لوبو کې سبق خودل کیږي. تاسو ته پته ده چې ماشومان کمپیوټر او موبایل ټلیفون ته ډیر خوشحاليږي او په دې لوبې یعنی ګیمونه کوي او یا هم پر کارټون وغیرہ ګوري. نو دغه ته په کتو سره زموږ دا اپلیکیشن ماشومان ځان ته راغب کوي او چې څومره وخت یې ګوري نو نه یوازې دوی ته خوند ورکوي بلکې سناسه زده کړې هم
پکې کوي.
په
دې پوښتنه چې د تعلیم آباد ټلیفوني پروګرام یا اپلیکیشن جوړول لوی یې څه هدف ته او دا به څه ګټه ولري نو موږ وویل
اس کا بیسک مقصد یہ ہے کہ ابھی ملک میں 50%
دی بنیادی مقصد خدا دے چ تعلیم کی معشومان و دلچسپی پیدائشی زمین د معلومات ترمخہ پہواد کی نگدی نیمئی معشومان د اسکول پہولو کرنو کی یا خود اسکول پریگی ہو یا سبق نہ پوہی گی فیل کی گی بیا د اسکولوں شمیر کم دے بیو کلاس کی ڈیر جات معشومان کی نول کی گی نو لدغ وجہ ہم ہر معشوم تا توجہ ور کول گران شی دغ وجہ دادا چ پہواد کی د سبق خون عمل ستون دے لری معشومان پکی پ سبق نہ پوہی گی بس یاد ول کوی نو کئی پس د کڑکی زڑن لگی
اور رٹا مروایا جاتا ہے تو بچے انٹرسٹ بہت زیادہ جلدی یوز کر دیتے
ہیں دا چپ دے اپلیکیشن کے ما شومان تا پ زنگڑی ڈول سس خودل کیگی ہارون یاسین وای دوی ہس کوی چپ سر کے ما شومان تا ډیر بنیادی او معمولی زدکڑی ورکڑی
تو تعلیم آباد لرننگ ایپ ایک ایسی ایپ ہے جس میں
تعلیم آباد پروگرام کی منگا معشومان و تد حساب یا ریاضی او انگریزی جبے ابتدائی و بنیادی پوہاوے ورکو خدا دمر پاسان طریقہ وی چی معشومان پکی بوجھ نے احساس وی او پلو بلو بو کی زدکڑا کوی د دې پروژې دوه میاشتې وشوي او تر اوسه له 15 ضرورتیاتو کسانو یې استعمال شروع کړی دی.
هارون یاسین وایي دا پروګرام د 15 نه تر 20 کلونو د عمر د ماشومانو لپاره جوړ کړل شوی خو هغه ماشومان چې عمرونه یې له دې زیات دي او د سمجبورۍ له وجې سکول ته نشي تللی هغه هم له دې ګټه پورته کولی شي.
د دې پروګرام شروع کولو نه وړاندې موږ د ټول پاکستان دورې وکړې وروسته پاتو او لرې پرتو سیمو کلو تلاړو او هلته مو ولیدل چې د غربت له وجې ځینې ماشومان په پټو کې کارونه کوي یا نوره مهنت مزدوري کوي او سکولونو ته نه ځي. دا راز په خارونو کې هم بې وسه ماشومان په دوکانونو او مستری خانو کې کارونه کوي او له تعلیم بے برخې پاتې کیږي. دا ټلیفوني ایپ چې دوی خپل ټلیفون ته ډاونلوډ کړي نو هر وخت چې موقع ولري د گیم یا لوبو په شان پر کار کولای شي او ابتدایي زده کړه ترلاسه کولای شي.
هارون یاسین وایي دا مهال زیاتره خلک سمارټ فون لري چې واځي د 200 روپو په فیس باندې دا پروګرام ډاونلوډ کولای شي چې بیا یې د انټرنیټ معمولی خرچوي نور هر څه یې وړیا دي. نو موړي نه مو پختل چې دا څنګه کار کوي دی وایي
چې په خپل ټلیفون کې د پروګرامونو یا اپلیکیشن نه د تعلیم آباد ایپ ډاونلوډ کړي او بیا یې اوپن یا خلاص کړي نو پکې اول دوی ته یو ویډیو وښودل شي چې پکې د دغه ورځې د سبق په اړه معلومات ورکړل شي. د هغې نه پس د ګیم په ډول د دوی نه د دغه سبق پوښتنه کیږي نو ماشومان فکر کوي چې ګنې دوی ګیم کوي خو هغه په اصل کې د سبق یادولو مشق وي. بیا چې ماشومان په دې کې غلطي کوي یعنی ګیم کې ناکام شي نو دا بیا له سره شروع شي او دا راز هغه وخت بلې درجه یا ګیم حلا وڑی چې دوی پدې کې بریالي شي یعنی سبق کې خیاط شي
تاکہ بچی کی سکل بہتر ڈیولپ.
هارون یاسین وای دوی هڅه کوي چې اوس د اردو نه علاوه د پاکستان لوی جبې یعنی پښتو، پنجابی، سرایکی، بلوچی او سندھی هم په تعلیم آباد ایپ کې شامل کړي. دا چې له دې پروګرام نه پښتانه ماشومان سمره ګټه پورته کولای شي په دې حق له تفصیل لوي لاندې د مې ورستاورې دلې شي.
تاسو به اکثر لیدلی وی چې ماشومان کمپیوټر او ټلیفون ته ډیر خوشحالیږي او چې تر لاسه کړي نو په ګنټو ګنټو یا کارټون پروګرامونه ګوري او یا ګیمونه یعنی لوبې کوي. ماهرین وایي چې ماشومان دې ته د ډیر ساعت لپاره پریښودل نه دي پکار او کوم لږ ساعت لپاره ورته کینی نو پکار ده چې لاغې ګټه پورته کړل شي. په دې حق له د تعلیم سیډون کې څه وایي د تفصیل لپاره د مشال ریډیو د روښانه مستقبل تر څنګ اوسئ.
په دې حق له مو د تعلیم د پخوانی وزیر او ماهر تعلیم میراج همایون خان سره خبرې وکړې. هغه وای چې د تعلیم په پرمختګ کې دا ډول ټلیفوني پروګرامونه ډیره ګټه لري.
دا کوم اپ سره شي دا ما په خپل هغه کې یوز کړی دي زه خو کلی د هغه ډیره زموږ راځم ما خو په سودا هیڅ چې دا ماشومان چې دند عزت کې او کل ماشومان زره باندې زره خو شي چې دا کافي ناس دې څه کور کې دا مدد والا چې اسمي مور خپل نه تعلیم یافته دي نه غریب دی کوي سي چې کله کلی ماشومان چې نه هغه پټو کې باندې کار کوي او دا موږ یو کوم فارمل اډیوکیشن دی دا نکل او دا وینا کول او اخبار لولل یا کتاب لولل فارمل ایجوکیشن چې کوم نه هغه فقدان دی هغه کمې دی او موږ شمارو همیشه زموږ اعداد شمار چې هغه په فارمل هغه باندې سره ماشومان سکول کې دي سره لسم پاس کړه سره پنځم پاس کړه سره هغه دا زموږ هغه فکر دی چې ډېر هغه راځي کم راځي موږ ډېر نوڅي دنیا کې نو هغه لپاره دا اپس هغه کېږي چې موږ لږ خپل اعداد شمار خکو په کور کې ماشومان چې کوم ناشته کوي سکول نه بهر دی سکول ته اویلیبل نه دی نزه دا اپس د استعمال شي.
میراج همایون خان وايي هغه د کور کلی د لارو کوسو د ماشومانو د دینی او عصري زده کړو لپاره لاله وړاندې د غشان یو شمیر پروګرامونه یا اپلیکیشنز استعمالوي چې ښه نتیجې ورکړي دي.
او چې تاسو زم یو سکول روم چې اندل جوړ کړی په خپل کور کې اجنډا کې په ثوابه کې هم دا شان تکړه کتابونه مې مخې دي بل هغه آیپیډ چې لاړ شم نو آیپیډ کله کوم د آیپیډ باندې ما قرآن شریف هم ما خو ماشومان ته هغه سنت ماشومان از ما د کور نه چاپیر چې کوم دی راځي راځي کنه هغه ته هغه کو دا هیڅ فائدہ ډیر زیاته وا ځکه چې یو خو هغه تصویرونه راشي رنگین دي او هغه چې کوم دی هغه عربي ښه نو اصلي عربي والا چې د قرآن شریف ښه ما میچ هم ډاونلوډ کړی دی ما انګلیش لانګویج هم ډاونلوډ کړی دی دا د قرآن شریف دا هغه هم ډاونلوډ کړی دی د اردو نظمونه مې ډاونلوډ کړی دی لانګویج والا د انګریزي هغه مې کړی دی نو دا هغه هغه تلفظ دا هغه هر څه ډېر خو او ډېر ښه طریقې باندې نو ډېر دلچسپي باغ ځان آی که هغه لوی مین د بام رانی کې ناست یا مشرانو خویندې هغه هم راځي چې هغه مزده کړو کی او ماشومان هغه کې سو یو یو ټکی دا د ځکینو اوم به د دې نه په خپل مو ځکول شي او تجربې دا شاندې شي چې کمپیوټر کې د ماشومان د نه غي خپل هغه ټرایل ان ایرر راځي رو 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 یو بٹن د باوی بل هغه کې انا غي از د او کیه ټیکنالوژي از د کی
بلخوا د تعلیم د پرمختګ لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې الف اعلان چې په تعلیم هم سیړنې کوي ویان دی عمر اورګزی د موبایل ټلیفون لاره د تعلیم ورکولو د اپلیکیشنز په اړه ویل
د چګم زمونږه خبر پرتون خورا یا پټا تعلیمي چکم صورت حال او یقینا دا خو د سده چې اول خپل ته کې مونږ ته چې دا اپس چکم دي دا ټول اپریټ کیږي د نت سیستم سره او په فاټا کې خاص کر د 3G او 4G سرویس هم بند دي په ډیرو ایجنسیانو کې په ډیرو سیمو کې نو یقینا کوششونه اداري ډیر زیات کی لکه څنګه چې حکومت اداره پریزنت کوم موږ خپل یو اپ د جوړ کړی د تعلیم حواله سره چې کوم روان الیکشن د دې څومره کینډیډیټس چې کوم کسان کوم هلکینا الیکشن لړاو کوي هغه کسان ته موږ په موبایل باندې د واتس اپ په ذریعہ موږ خپل انفارمیشن او سورسز ته په هلکه کې د تعلیمي صورت حال دادا دي او ست په هلکه کی خلق التنه کی گراؤنڈ لیول نه هم خلق شرکتونه رجسٹرڈ کی په اپ او ذریعہ ته مونږ وی چې تعلیم دو اپ نو هغه هم یو اقدام ده خو چې د کوم دو اپ جوړ کړه دا هم یو ډیر اپریشیټیبل سټپ ده
عمر اورګزی زیاتوی په دې لړ کې د عامه پوهاوی ډیر اړتیا ده چې د ټکنالوژي نه سما او مثبت ګټه پورته کړل شي
نو خبره ده چې زمونږ خلکو ته بجای دي چې مونږ هغه ټکنالوژي سیټ ته زوم مونږ پکره چې لاندې سټپس نمونږ مشومان او ته یا استادانو ته یا خلکو ته لاندې سټپس نمونږ بنیا دي شي ان ورته زده کړو اپس خبره یا مطلب چې ټکنالوژي خبره مونږ یقینا په بار مرکونو کې چې کوم نیو ټکنالوژي سټارټ اپ یوز کیږي هغه خو مونږ بل امپلیمنٹ کو خو بیا هلته کې خبردار دي چې مونږ خلک کو دومره زما خلکو کې هغه تعلیمي یا هغه نشته اویرنس نشته چې مونږ په صحیح معنی باندې را استعمال کو اوس چې کوم مونږ اپ شروع کړ دا هلته کې مونږ دا ورته چې تاسو خپل حلقه او تاسو چې کوم زلوی او تاسو چې د سکول کوم کوډ وی یا چې تاسو کوم سکول وی هغه تاسو مونږ ته هلته کې تاسو کوم پرابلم چې مونږ ته پکچر واسوي ډیر خلک داسې دي چې هغه خپل سلفیان مونږ ته راستي نو خبره داسې ده چې اول خو هغه خلک په هغه پروګرام باندې اول خو خلک ته دومره بنیادی ایجوکیشن په اړه تعلیم باندې پکار دي چې به دا اپ زو یوز کوم دا کوم بنیاد کوم بنیادی شونه زو یوز کوم خو بل زه دا نه وایم چې اپ خنډه مونږه اپریشیټ کو د سټپس یقینا پکار دي چې سبا مونږ کوم سټپ خلو پکار دي چې نه واخلو خو بیا زما علاقې بنیاد باندې اې اته کې دا کار کوي کنه کې خلکو نیوسه خلکو اوینس هم غور کول پکار دي
دا راز میراج همایون خان هم وای چې د لړکبا مور پلار لغپلو زمواریو پام نه ګرځوي غنی دا ماشومان په ټلیفون یا کمپیوټر هر څه کتلې شي چې خبره نه ده
مور پلار چې موږ مخکې موږ مور پلار چې کله ټي وی رااله
او مور پلار شکر وکړه هغه تعلیم یافته وو که نه تعلیم یافته وو د خار اوسیدونکو یا د کلو اوسیدونکو هغه یو قسم شکر به وکړو چې زه وزګار شلم کارتون به ولګو او ماشومان به هغه ته کښېنو. نو هغه مور او پلار خپل هغه کردار چې کومي ماشوم په تربیت کې هغه بالکل زیرو بس وتیږي ته ناست دی او مصروفه دي هغه مایند کې صرف مصروفه ساتل وو تعلیم ورکول وو بس چې دا ماشوم دې جاړي نه اته غواړي زمانه نه مالې تنګۍ نه او ناست دی او هغه دې وګوري. نو که په دې طریقه باندې استعمالېږي چې دا ایپ کلاو کې ماشوم ورته کښېنوه او دی به خپلې زده کوي نو هغه دا خطره ده زمونږ. نو دا ایپس چې سم استعمال شي نو دا زمونږ ځکه چې د دې هغه وکیبلري د دې هغه میتس طریقه خولو ټیکنالوژي د ټیچنګ ټیکنالوژي هغه به ډېره ښه.
میراج همایون خان همداراز ویل چې په نوی دور کې د ټکنالوژۍ له برکته د درس او تدریس طریقې بدلیدونکې دي، په کار ده چې خلک ترې ګټه پورته کړي. خو زیاتوي که ټلیفون وي که کمپیوټر او که ټلویژن، د ډیر لږ وخت او مثبت استعمال لپاره او د مور پلار د نگرانۍ لاندې یې ماشومانو ته د استعمال اجازت پکار دی. او هم په دې ځای د دې اونۍ روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ: 00420221212141. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به د ادبی غونډو او سیمینارونو د کمرنګۍ په اړه یو ریپورت ولرو. بیا به شاعر او لیکوال زاید افغان سره د هغه په شاعرۍ او لیکوالۍ یو مرکه وړاندې کړو او په اخره کې به یو استاد سندرغاړي سره د هغه په هنر د زړه خواله ولرو. لومړی ریپورت ترازو. په تیرو کلونو کې بنې آوازې دا چې په جلال آباد ښار کې 15 ادبي او کلتوري ټولنو اونیزې غونډې کولې، بلکې بیلابیلو علمي او فرهنګي بنسټونو به علمي او ادبي سیمینارونه جوړول چې په سلګونو ادیبانو او فرهنګیانو به پکې ګډون کولو. خو په دې وروستیو کې نه هغه شان اونیزې غونډې شته او نه هم علمي او ادبي سیمینارونه جوړیږي چې فرهنګیانې لویه وجه په سیمه کې نامنی ګڼي. نور حال پر ریپورت کی. ننګرهار ته د افغانستان په ادبیاتو کې د علم او فرهنګ زنګو ویل کیږي او لامل دا دی چې په ولسی کچه د لویو مشایرو او علمی او ادبی سیمینارونو کلتور له دغه ځایه سرچینه اخلي. په ننګرهار کې به بیلابیلو ادبی او کلتوري ټولنو په رضاکارانه توګه د اونیزو غونډو تر څنګ لوی غونډې او سیمینارونه هم جوړول، خو په دې وروستیو کې دا هسې ټکنۍ شوي دي. د ختیځې سیمې د لیکوالو او ژورنالیستانو ټولنه چې 100 وړاندې به یې هر کال په یوه علمي موضوع سیمینار جوړاوه چې د افغانستان پر ادیبانو سربیره به پکې د خیبر پښتونخوا او جنوبي پښتونخوا څخه هم لویو لویو لیکوالو او څیړونکو برخه اخیستله، خو د تیرو 100 راهیسې یې سیمینارونه نه دي جوړ کړي. د دغې ټولنې منشي رحمت الله زیرمل وایي چې اوس نه مالي ملاتړ لري او نه هم په امنیت باور.
په دې وروستیو کې تاسو ته معلومات دی چې په ننګرهار کې امنیتي حالات هم ډېر خراب شوي دي. اوس مونږه مالي ملاتړ هم نه لرو، سیمه ییز چارواکي هم له بده مرغه په دې مسایلو کې ډېره دلچسپي نه لري، ځکه دوی هم د نورو ننګونو سره مخ دي او د حالاتو همدې مجبورۍ مونږ هم دې ته اړ کړی یو چې دغه 2 کې دا غونډې جوړې نه کړو، دغه کنفرانسونه جوړ نه کړو، دغه علمي سیمینارونه جوړ نه کړو. مګر ټولنه ژمنه ده مونږ به بیا هم کتابونه چاپو، مونږ به بیا هم د پښتو ادب د ودې لپاره کار کوو او هغه څوک چې په ستاینه ارزي د هغوی ستاینې غونډې به جوړو او کنفرانسونه به جوړو.
په جلال آباد کې ختیځ ادبي بهیر چې د تیرو 6 راهیسې اونیزې غونډې کوي او تر څنګ به یې په بیلابیلو مناسبتونو لویې غونډې جوړولې، د دغه بهیر مشر وایي چې اوس د بدامنیو له امله اونیزې غونډې هم کمرنګي شوي دي.
اوس امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ ده، ځکه زیاتره ملګري نه راځي. پخوا تر 100 اتیاو نویو کسانو با پا هر غنڈا کی گدون کهو مگر وس تر دیر شو شلو کسانو پوری اغم پا چه دیر اخواریو کو ملگری را تو دیگی تبلیغات دیر زیاد کیگی در نامنه او در خار د بی ثباتی دغه تبلیغات په وجه سوک زړه نه خکې چې غونډه تراشي او لوی غونډه چکیږي کغه کې بیا د کسانو تعداد کم وي هغه غونډه د ناکامۍ باعث ګرځي.
لیکوال او شاعر نقیب احمد تل چې په تیرو کلونو کې به د علمی سیمینارونو او لوی غونډو ویاندې کوله وایي چې په خوا به د سیمینارونو جوړولو لپاره پروژې ډیزاین کېدلې خو اوس په دې برخه کې سوک مرسته نه کوي.
تیرو کلونو کې به د کوزی پښتونخوا او د بری پښتونخوا د ادب پوهانو ژبپوهانو لیکوالو شاعرانو ترمنځ ستر او لوی سیمینارونه جوړېدل. ته ډېر کله هغوی دلته راتلل او لږ به موږ دلته ورتلو. بیا به په نورو ولایتونو کې هم دغسې په مختلفو نومونو باندې تر ډېره به علمي سیمینار و یا به فولکلوریک سیمینارونه یا هغه پخواني مشاهیر چې و د هغوی په اړه به سیمینارونه و په مختلفو برخو کې و. بدبختانه زما په یاد دی چې دا اووه کاله کېږي دا نغری بیخي سوش.
د نظر خاوندان وایي چې که په یوه ملک کې امن وي نه یوازې دا چې علم او ادب به یې پرمختګ وکړي بلکې اقتصادي زیربناوې به یې پیاوړي شي. هیواد به یې په هره برخه کې د پرمختګ په لور ګامونه واخلي او خلک به یې هوسا ژوند ولري. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، زاید افغان چې د ننګرهار د کوټ ولسوالۍ سره تعلق لري د تیرو شپږشتو کلونو راهیسې شاعري او لیکوالي کوي چې تر دا مهاله یې اتلس کتابونه خپاره شوي دي. نوموړي سره مو د هغه په کړي کار یوې مرکې ته رابولم.
افغان صاحب، ما چې ستا څومره شاعري لوستې ده سنجیده انداز باندې مو کړي دي، خو په دې وروستیو کې تاسې داسې مزاحیه شعرونو ته راوتی، مزاحیه ته دې څنګه مخه وکړله؟
دا سنجیده شاعري چې کومه ده هغې کې دغه د وطن ناخوالي دا پکې انځور کیږي. نو دا طنز داسې یو شی دی چې دا طنز ژبه ډیره خوږه ده او په دې کې ډیر څه غوښتنې چې کومې دي زموږ هغه ناخوالې دا ټول پکې انځور کیږي او په ډیره خوږه ژبه باندې، یعنی هغه اوریدونکي باندې مې واغیزه یو اثر پرې باسي.
اوس مو چې تازه کوم داسې مزاحیه شعر لیکلی، یو څو بیتونه راته ویلی شي؟
اول نه بیت صاحب، دا اقتصادي حالات داسې دي چې دا زمونږ اقتصادي ټول هر څه د ډالرو پورې تړلي دي. دا بازار ته لاړ ما چې سودا واخلو هغه چې هر یو شي ته ور نږدې کېږي بس نرخ یې لوړ دی، وایي چې خبرې مه کوه ډالر ختلي. نو په همدغه حساب باندې ما یو څو بیتونه لیکلي، الو ګوپی او هم مټر ختلي، خبرې مه کوه ډالر ختلي. بینډۍ مخپلې کیږي، تورۍ مخپلې کیږي، دغه بانجان او مرچک ټینډۍ مخپلې کیږي، په څه سبب باندې ټیپر ختلي، خبرې مه کوه ډالر ختلي.
لکله نه مو شاعرۍ پیل کړې دي او تر دې دمه به مو د شعر څو کتابونه لیکلي.
زما د شاعرۍ پیل خو 1901 اویایم نه ما کړې ام کوزي پښتونخوا کې عبید صاحب او افغان ادبي بهیر او دا جمرود پښتو ادبي لیکوال او دا د پیښور کمی ادبي ټولنې کوزي پښتونخوا کې وي. بس دا غځینه مونږه دا د شاعرۍ پیل کړې، یوه شعري ټولګې زه چاپ لرم چې یوه اوس نوې چاپ لتلې ده ابم زر راشي، او چاپ شوي ټول اثار مې د دې اتلسو ته رسي.
په دغه د اوو شعرونو نه علاوه یعنی یولس نور کتابونه ستا چاپ دي، دا بیا په کومو برخو کې دي؟
دا ما ژباړي کړي، د اردو ژبې نه مې ژباړي کړي. څه ناولونه دي، څه دینی اړین کتابونه وو، که دا په تلیفون یا دغه افسانې دغه اوس حالاتو کې دا ځوانان چې په دې تلیفوني عشقونو کې اخته دي او زیاتره دوکه کیږي، تعلیمونه ترې پاتې کیږي، نو په دغه موضوع باندې پکې ډېر ښکلي لیکنې پکې شته او کیسې هم پکې شته.
دا هم ژباړي دي کنه؟ دا څه خپل
تخلیق؟ دا ژباړي دي.
دا دې کوم ژبه نه ژباړي؟
اردو ژبه نه.
د ژباړو نه علاوه خپل تخلیق دې نثر لیکلی؟
بالکل عابد صاحب، نثر ما سره خپل لنډې کیسې هم شته، ځینې په کتابونو کې زما چاپ شوي دي، په دې مجلو او اخبارونو مینې مجلې کې هم چاپ شوي دي. د دې نه علاوه ما په ډیرو کتابونو باندې یعنی دا سریزې او تبصرې هم لیکلي دي.
ویل کیږي چې کله د تخلیق کړک راشي لیکوال تخلیق نشي کولی، وایي ترجمه ته دې مخه کی؟ ته چې کله ترجمه د مخه کی د اردو نه کتاب ژباړي یا د کمې بلې ژبې نه ژباړي د تخلیق اثرات در باندې راځي، یعنی خپل هم غزل یا داسي نثری لیکنه کوي؟
زه چې کله ژباړه کوم ام چې خپل خیال راشي اغم لیکم او ژباړم کوم، د ژباړو وخت کې ژباړې کوم، که شعر راشي الهامي شعر راشي شعر لیکم، غزل لیکم، نظم لیکم.
د عمر زیات کار چې دکړه یعنی اتلس کتابه تاسو لیکلي دي چې اکثر ژباړي دي، د عمر درون کار چا سلسله در کړی د غونډې درته نیولې دا نازولې کنه؟
عابد صاحب په دې برخه کې بالکل ما باندې دغه ټول دغه ادبي دغه چې دی بس چوپ روجې نیولې ده. تر اوسه پورې زما چې کم دی ما ته یعنی یو قلم یو پرچه کاغذ چا د تشویق لپاره نه دی را کړی او زه هم داسې تت پاتې شوی یم.
که اوس د سنجیده شاعرۍ نه د مشال راډیو اورېدونکو ته یو څه واورئ.
د حالاتو چې کیسه شي ګډه وډه د سړی ټوله نقشه شي ګډه وډه، چې په کومه ورځې بد پیښه وشي ورسره مې ټوله شپه شي ګډه وډه، دا رقیب چې په کې راشي سر خوړلې سم دمه یارانه شي ګډه وډه، نوره ښه ده په لیکلو کې ماهره یو زما تر نامه شي ګډه وډه.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم لوستات سندرغاړي خدای داد سره د هغه په اونر لندشان مرکه.
خدای داد استاد تاسو نه می کلاسیکل نغمه واوریدله، څنګه دي داسي دغه نغمه په زړه راووریدله او په خپل شوق دی وغږوله؟
دا راګ بایګ ده او شپارس ماترې نغمه دا دلته زما مرګره قادر جان دا سنمګل استاد شاګرد دی، نو دې سره می واسي دا نغمه فټ کوله چې مال څنګه راځي صحیح کنه راځي او رسالم په کډر خسته راغله. بالکل
استاد، که داسې نظر واچو زمونږ د پښتو محلي موسیقي چې دا تقریبا په ننګرهار کې هنرمندانو ژوندۍ ساتلې ده، اوس دغه نوي نوي ځوانان چې د موسیقۍ ته راوتي دي بیا ورسره د غربي موسیقي د محلي موسیقۍ سره ګډوي چې زمونږ هغه د اصلي موسیقۍ رنگ یې پیکه کړی دی، څنګه کېدای شي چې مونږ خپله اصیله محلي موسیقي ژوندۍ وساتو؟
هغه پخوانۍ موسیقي چې کومې وه په هغه کې یو خوند یو لذت یو مزه وه پکې، نو که غزل هم ډېر یو معنادار شعر به جوړ کړ یا تلویزیون یا په راډیو کې به ویل لکه دا زموږ زیبا وطن ګوره څومره وخته به استاد ولمیر ویلی دی اوس پورې چلیږي خلک خوښوي. دا اوسنۍ موسیقي خو که نن شعر ویلی یو لس ورځې دوران هغې نه لس ورځې بعد هیڅوک بیا اوري نه. زه دا خواهش کوم باید چې هغه پخوانۍ کومه موسیقي زموږه ده هغه باید چې دوی تازه وساتي، هغه ډېره ښه موسیقي ده او ډېر خوندوره ده او آرامه موسیقي ده. دا اوس خو صاحب موسیقي نشته، اوس خو ټوله بس ګډا ده، نو ګډا چا موسیقي کې راوسته دا خو بس پوش رقص ده.
که دا راته ووایي چې څو کاله به کېږي چې تاسې د موسیقۍ میدان ته راوتي وي او استاد تاسې څوک؟
زما خو تقریبا 15-20 کاله شو زه موسیقۍ ته راوتی یم، خدای دې وبخښي اوس وفات شوی ده. نه هنر ته همغې زراویستی وم، استاد جګرپاره نومېده، ډېر یو ښه محلي سندرغاړی و، نو هغه داسې دغه نه خو صرف دغه متوجه دغه کار ته هغې ذکرمه که نه، نو هغې نه بعد بیا زه د استاد ستار سره مخ شومه او هغې ته بیا ما شکره کېخوستله، نو هغه د بریالي سمدي ماما دی، هغه تقریبا 2-300 شاګردان لري، سیدا ګل مینا او مطلب بشیر ننګرهاری زه مطلب شاولي پورې چې دې نه یادنه کړې ده نو او ډېر استاد سړی دی، نو هغې ته ما شکره کېخوستله. بیا الله دې ژوندی لري، ژوندی ده اوس هم هغه موسیقي خو بس کړې ده.
خپل شاګردان لري څو تنو ته به دې زده کړه کړې وي که هغه د هرمونی وي یا دا چې د آواز د کر جوړول وي؟
استادان خو مونږ نه شو جوړېدی، استادي ډېر مشکل کار ده. بیا هم 15-16 شلو پورې شاګردان زه لرم.
دغه شاګردانو ته د موسیقۍ کوم آله ور زده کوئ تاسې؟
هرمونیم. بعض شعر و شاعری بعض طرزونه ورته خیما زما خپل شکر مونږ ده ارمنه ورته زکو
او کدی دی نو ځوانانو بیا داسي اواز زنی زکی ټټو جکیږي دا غوی موازنه هم ورته ورخودل شي
bale sir bale bale هغه طریقه مونږ درازي مونږ ته استاد ویلی دي او شاګردین کړي لګاونه چې تقریبا سپینزل اسکالو پوری ما خپل شاګردی کړي ده او نو هغه طریقې مونږ ته زده دي مونږ چې څوک مونږ سره شاګرد شي هغه طریقې هغه نه زده کولای شو
استاد ک د مشال رادیو اوریدونکو ته داسي یو داسي محلي سندره داسي لګشن وګغوي مونږ هم خوشاله شو او اوریدونکو هم خوشاله شي
جانا خپل وطن ترا شان سهار خلق دیر دی پی آباد دی خپل کورونا سهار جانا نمڑے کجوندے سهار میرا سوار می دی کتو کی غلوینا سهار واوڑ لے لو سهار شما لگی گیونے پانے رجوینا سهار